د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ وسته وخت د ګرمي 12 بجې شوي. په دې خبري غړي کې اوري د پاکستان سیاسي حالات د پښتونخوا ملي عوامي پارټي جلسه د بلوچستان عوامي پارټي لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د کاندید نومول د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو خبري غونډه او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزې خپرونې هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د رواني میاشتې په اتمه او نهمه د احتجاج اعلان کړی. د افغانستان د سولې ولسي غورځنګ نن په کابل کې د یورپي یونین دفتر مخې ته پرلت وهي. د اسامه بن لادن مور وایي خلکو هغه د پیسو لپاره سخت دریځ کړی و. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. متحدہ اپوزیشن د روانې میاشتې په اتمه او نهمه د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلي او پرزت باندې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مرکزی او صوبایي دفترونو مخې ته د احتجاج اعلان کړی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د کمیټې غونډه د سپیکر آیا صادق په کور کې وشوه چې پکې د دې احتجاج پریکړه وشوه. متحدہ اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم، قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره په نومونو سره سلا شوي او وایي مسلم لیگ نواز، پیپل گوند او متحدہ مجلس عمل بعد خپل امیدوارانو نمونه اعلانوي. تیر ورځ شوې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې ورستو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې ښی دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده، خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
میا افتخار حسین مشال لیډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاری ساتي او په پارلیمان کې درې مهمو سوکو لپاره به مسلم لیگ نواز، پیپل ګوند او متحده مجلس عمل خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دي سویل انتظامیې ته وسپارل شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو هغو غړیو محسن داوړ او ولي وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلیمان کې هم کوي. د خبري غونډې نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې محسن داوړ وویل
دا به درکه شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی، دا جنگ کاروبار ختم شي. د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوړ په خاوره باندې شوی دا چې دغه تحقیقاتو کې او بل متربزه مونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیه ته حواله.
د 25 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر کامیاب شوی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تیر ورځ په کوټه کې د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغه ټاکنو ته د جعلي ټاکنو نوم ورکړ. که څه هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 25 جولای په ټاکنو اعتراض لري، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او دغه ټاکنې رڼې او آزادې بولي. غیر دولتي اداره مرف وایي چې د اورګزو په میشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. تېره ورځ د یاد ادارې یو مشر ډاکټر اصغر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې په 2018 کال کې یې د حکومت سره د یوې لوزنامې له مخه دا روغتون چلولو، خو د تیرو شو میاشتو نه ورته حکومت فنډونه نه ورکوي.
ایمرجنسی به زمون 24 اور کولاوی ایمرجنسی سرویسز او نور اکټیویټی به د بجټ ریلیز کېدو پورې بني.
خو بلخوا په فاټا سیکرټریټ کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم وایي چې یادی غیر دولتي ادارې د مخکې ورکل شو 12 کروڑ روپو آډیټ یا راپور یا حساب کتاب نه دی په ډاګه کړی، نو ځکه یې پریفنډونه بند کړي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې پرونی برید کې د وجل شو شمېر یو کم 150 ته رسیدلی او یو اتیا ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسد تیره شپه مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په خواجه حسن جماعت بدانمرګي برید کې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم وجل شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو دا حمله غندلې ده. تر دې دمه د دې حملې ذمواري چا نه منلې. ټاکل شوې ده د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلتا دوام ورکړي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوږنوونکي عکسونه ډالۍ کوي. دا خوځښت غواړي د راتلونکي جمعې په ورځ له کابله د بلخ ولایت په لور لاریون پیل کړي. د اسامه بن لادن مور ویلی چې د هغې د زوی نظریه بدله کړل شوې وه او د سخت دریدۍ لور ته اړول شوی و. برطانوي ورځپاڼې ګارډین سره په خپله هغه مرکه کې چې تېره ورځ خپره شوې د بن لادن مور عالیه غنیم ویلي چې په پوهنتون کې ځینې کسانو هغه د سخت دریدۍ مفکورې ته اړولی و او هغه نه یو مختلف کس جوړ کړی و. عالیه غنیم ورځپاڼې ته زیاته کړې چې بن لادن یو شرمیلا او قابل زده کوونکی و خو تر هغې ډېر ښه ماشوم و تر کومې چې داسې کسانو سره ملاو شو چې مسلک او نظریه ورته بدل کړه. د بن لادن د مور په خبره خلکو هغه ځکه بدل کړو چې د خپل مقصد لپاره ورته د پیسو ضرورت و. امریکا روس تورن کړی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د لګیدلو بندیزونو خلاف ورزي کړې او هغه راپورونه یې سخت خواشینوونکي بللي چې پکې راغلي ماسکو د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو هغو مزدورانو ته د کار اجازتنامې جاري کړې چې د بندیزونو له مخه پرې پابندي وه. تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې دا تورونه یوه ورځ پس له هغې مخې ته راغلي چې وال سټریټ جورنل ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي ول چې روس د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو په زرګونو مزدورانو ته په روس کې د کار کولو اجازتنامې جاری کړي چې ښکاري داسي د بندیزونو خلاف ورزي ده خو بل خواروس دغه تورونه رد کړي دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو به واوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپۍ اغستل کیږي او په 1.14 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ شپېته پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ 90 پیسې او په 2.25 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 40 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري ک یو خوا پاکستان ترک انصاف نو بل خوا یې مخالفه ګوندونو د حکومت جوړولو هڅه پیل کړي. یو کارپو وايي واضح نه ده چې څوک به حکومت جوړ کړي.
واضح او صورتحال نه دی، لکه هیڅ طرف ته پته نه لګي چې کوم طرف ته حالات روان دي. اوس به د ټولو هغه بیا شمېرې چې دی هم روان دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلې پر ضد مظاهره کړي. د پښتون اجغورن غورزنګ دوا غړي محسن داوړ ولی وزیر وایي خپل غوښتنې پارلمان ته وړي. جماعت حمله کې د مرګ جوبل شمیرال لسلو پورته شوی او په روسي نمایي کې د ټوکو ټکالو نیز خبرونه پام کوه هم لرو.
په پښتو کې یو متل دی، وایلی ونیته پیاله په لاس کې ورکړه هغه له خاورو ډک کړه. دغه رنګ زمون خلکو ته موبایل په لاس ورغلو دوی بیا له کنځلو نه ډک.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال ډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان مسلم لیگ نون او متحده مجلس عمل په ګډون د نورو یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې. د متحده اپوزیشن ګوندونو په نامه د اتحاد ادا کوي چې د وزیر اعظم قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي او دوی به ډېر زر د خپلو کاندیدانو نومونه اعلان کړي. تېره ورځ تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشالډو ته وویل چې کاري کمیټي به یې خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی شپاړس کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړی شوه چې د اگست په اتمه به په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه به د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سکتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره با مسلم لیگ نون، پیپلز گون او متحده مجلس عمل با دخپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دینو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې دا غوي د دواړو پر ځامنده باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې خېده چې دې نوم مطلب ده پذیرایي سمره ده خدا مطلب چې نوم کې خورې شو.
د ذکر ده چې د زیارت پورس شوی ټول ګوندیز غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې و چې د مسلم لیگ نون با د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې و چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلو نه اولس خبر ولدی او کوشش شیدې چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارې وشي سره ولو به ان شاء الله. مثال د دیمک ټول دیموکراتیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فارې د کومه تیاری کړې ده د پیچای عمران خان. نو ان شاء الله د دې اناس خبر راځي د دبليو اناس دې مرکز دې هغه په پیسو وانخي. دا کده وشي څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګا کوي ام پی اس دې او بیا شتمنه جناخي چې دا غیر بالکل
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپل نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
مشال لاډیو ته غوږ استودونکو له اسلام آباد زو کوټه ته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د کوټه په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې پرون احتجاجي مظاهره کړي. دوی غوښتي چې په ټول ملک کې د بیا له سره انتخابات وکړل شي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن او انتخاباتو ګټونکي جماعت او تحریک انصاف او بیا دغه د درغلي تورونه ردوي. نور تفصیل له کوټه زموږ خبريال په دې راپور کې راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو. د لاریون برخوالو د جولای په 15مه نیټه په انتخاباتو کې د درغلي تور ولګوي او څه داس شعارونه ورکول. وروسته دغه لاریون د کوټ پرس کلب او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په مظاهره ته په خپل وینا کې د پلاننګ او پرمختیا پخوانی وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل چې د انتخابات په ورځ د دوی کارکوونکو ته د ووټ اچولو په سمه توګه اجازه نه ده ورکول شوې.
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زړې په ایمانداري درته وایي موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشي د عملې او زموږ د دغه جنګ د ایجنټان د اول سره دوه ایجنټان یې پرې وځای نه پرېښول. یا به د قومي اسمبلۍ د راځي یا به د صوبایي اسمبلۍ دوه کته نه پرېښول. پولینګ به وچلاوه دوه ګنټې درې ګنټې بیا به ګرد راوېست.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی سیکرټري او عبدالروف لالا زیاته کړه چې انتخابي کمیشن پر دې درغلي باندې سترګې پټې ساتلې دي.
خبر کہیں وہ آپ ثبوت لائیں آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے اور بیاد آل کی تخلاصی دور رحمدہ پسرہ رجی ٹپی والی تھی پسرہ رج باندھی ستا د پارٹی کارکنان و خپل دفتر ته نه دی داخل شوی.
پر دې مهال په اوسنی انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازنی ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری په ټوله ملک کې د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه.
دمک ټول پارٹیانو پرون آل پارٹیز کانفرنس وشو، هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دې په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري څو ځله د سیاسي جماعتو د درغلۍ په اړه دغه تورونه رد شوي دي. په کوټه کې د انتخابي کمیشن یوه لوړ رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشاریرو ته وویل چې د امیدوارانو پر غوښتنه باندې په ځینو خلکو کې د وټونو د بیرته شمیرنې کار روان دی.
اوردونکو مشال اړو ته غوږ استی په بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان عوامي پارټۍ د بلوچستان د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د ګوند صدر جام کمال د کاندید په توګه نومولې. همدارازه د سپیکر د څوکۍ لپاره د پخوانی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پر نوم اتفاق کړی. دوی دا پریکړه پرون په کوټه کې په یوه غونډه کې وکړه چې تفصیل یې زموږ خبریال کوي.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکۍ باندې د عام انتخاباتو وروسته د بلوچستان عوامي ګوند له لوري د نوښت غړو د ملاتړ ادا شوې ده. د خبره تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د غونډې وروسته ویب خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ کړی ده. د کانفرنس څخه مخه د بلوچستان عوامي ګوند مرکزی کمیټې په غونډه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر لپاره د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال نوم په یو خلاصه سره منل شوی دی. دغه ډول د پخواني اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو نوم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لپاره منظور کړل شوی دی. د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ زیاته کړه چې په صوبه کې د حکومت د جوړولو په اړه د نورو سیاسي جماعتو سره د دوی سلام مشورې روانې دي. هیله ده چې ډېر ژر به دا حکومت اکثریت دشکارا کړی.
جان جمالی صاحب بھی ہمارے سپیکر کے حوالے
منظور کاکڑ وای چې خوانی اعلی وزیر جان جمالی هم د سپیکر لپاره امیدوار وو، خو د خپل نوم په جمهوریت توګه برته واخیستی. نوموړي دا کار د ګوند لپاره او د صوبې د ترقی لپاره کړی دی او نن ټولې پریکړې په شایسته او جمهوریت توګه سره سوي دي. د نوموړي په وینا چې دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د غړو شمیر و نونس ته رسیدلی دی او کوم سیاسي جماعتو چې د دوی ملاتړ اعلان کړی دی نو دا غه له وجې د جام کمال سره دا د نوښت غړو ملاتړ ورسره دی. پر دې مهال د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال اول چې په صوبه کې د حکومت د جوړولو او د صوبې د ستونزو په اورولو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د پوره کومک کولو لپاره چمتو دی. د پښتنې په جواب کې جام کمال زیاته کړه چې په صوبه کې یوازې د هغه ناراضو بلوچستان سره خبرو ته تیار یو، څوک چې د پاکستان پر یووالي یقین ولري او منلو ته غاړه کښېږدي. بلخواته په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. د دې مقصد لپاره د تحریک انصاف ګوند مرکزی مشرانو سره په خپل ملاقات کې چې کومې غوښتنې یې شوې هغه منل شوې دي. د ګوند اطلاعاتو د سکرتر اغا حسن په وینا امکان دی چې نن به د دې ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د ملاتړ کولو اعلان په رسمي توګه سره وکړي.
ودونکو هم په پاکستان کې د حکومتونو جوړولو په موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وایي د متحده اپوزیشن په نامه د سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم په ګډون د پارلمان نورو څوکیو لپاره خپل کسان نوموي او د دې لپاره د مطلوبې شمیرې پوره کولو هڅې کوي. نو بلخوا د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه پر نوویلې چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان ملاتړ به کوي. نو طاهر خان لږه شیبه مخکې موږ ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي حالات واضح نه دي چې څوک به په پنجاب او مرکز کې حکومتونه جوړ کړي.
واضح او صورتحال نه دی، لکه هیڅ طرف ته پته نه لګي چې کوم طرف ته حالات روان دي. تحریک انصاف آیا تر اوسه پورې بریالی شوی دی، کامیاب شوی دی؟ چې کوم مطلوبه دوی ته حمایت پکار دی چې خپل مشر عمران خان هغه منتخب کی، هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. او لکه تاسو چې د تفصیل بیان کوم دغه روان دي، بیا لازم دی اوس هغه د انتخاباتو هغه د اوټونو هغه بیا شمیر چې کوم دی هم روان دي.
خو څنګه چې تاسو ویل چې لا هم تصویر واضح نه دی، ستاسو په خیال وجه څه ده؟
دا چې ځینې پارټیانو سره جوړ جاړي ځنه رسي معاهده نه کیږي. دا غي زما نظر دا ده چې د هرې ډلې بیا خپلې غوښتنې خپل مطالبات دي. نو عمران خان او دغه ډله ګوري چې آیا د
دوی دغه غوښتنې پوره کول. ځکه اوس هره پارټي په لیکلې شوې بڼه باندې تحریري هغه یقین دهانی غواړي. یمکین ته دې پرو تحریري ادي معاهده وشوه، حالانکه په هغې باندې تراتونه روان دي، ځکه چې ځینې شیان خلک داوی په سوشل میډیا باندې ما وکتل چې دا مطالبه عمران خان نشي پوره کولی.
ترخان صاحب څه ګوري چې په صوبایي حکومتونو جوړولو کې او همدغه راز په مرکزي حکومت جوړولو کې چې کوم ځنډ مخ ته روان دي، ستاسو په خیال باندې دا پاکستان کې جمهوریت لپاره څومره تاواني خبره ده؟
ډېره تاواني خبره ده. دا د پاکستان په تاریخ کې اولنی ځل دی چې د انتخاباتو یو ورځ پس ټولې مخالف ډلې هغه یو ځای کېږي، ځکه د هغې دا نظر دی بنیاد هغې دا خبره کوي چې د پلان په بنیاد باندې هغوی ته ماتې ورکړل شوې دي. دغې سوچ او دغې فکر بیا خلک یو ځای کړل. نو زه دا وینم چې د دې انتخاباتو باوجود، حالانکه دا ډیموکراټیک نظام دی او باید چې روان وي، د اختلافات به وي چې دې ته موقع ورکړل شي، د دې په بنیاد باندې د ډیموکراسۍ مخالف عناصر او ادارې چې دا بنیاد جوړ نه کړي چې سیاسي مشران یو بل سره نه یو ځای کې اختلافات دي. لیکن دا سوچ هم دلته شته چې دا کار چې کوم پلان د خلکو په ذهن کې د مخکې نیول شي او چې داسې حکومت به رامنځته شي، یو کمزوري حکومت به وي، هغه خپلې پالیسۍ پر مخ نه شي بوتلی، لیکن بیا هم د پاکستان مستقبل هغه په جمهوریت کې دی.
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان دوی خپل نظر وړاندې کړ د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې. اوریدونکو، هم اسلام آباد کې پاتې کیږو. د پاکستان د 2013 کال د 25 جولای په انتخاباتو کې د غیر حتمي نتیجو تر مخه بریالی شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داوړ او علي وزیر وایي د کومې سیمې، حلقې یا قومیت نه بغیر به د خپلو ضلعو د ځپل شوو خلکو آواز په پارلمان کې راپورته کوي. په اسلام آباد کې ګډې خبرې غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځایي خلکو ته مرګ جوبلا وړي، نو حکومت له پکاره چې بارودي سرنګونه پاک کړي. نور تفصیلات د خپل همکار په دې راپور کې اورو.
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوي دي، خو دې باوجود د دواړو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي، نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي. خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو لوجې ځایي خلکو ته مرګ جوب له اوړي، نو حکومت له پکار دي چې بارودي سرنګونه دې پاک کړي، دې سره سره ورک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بی ګنا دي نو هغه دې خوشي کړي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وه، پارلمان دننه به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپلو غوښتنو کې کامیاب نه شي نو د پارلمان دننه او بهر به خپل جدوجهد جاري ساتي.
مشال
ریډیو چکلا پټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمي نتیجو تر مخه کامیاب شوی امیدوار محسن داوړ نه تپوس وکړو چې په پارلمان کې د حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی. نو نوموړی وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو، خو زمونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم نه مونږ هغه بیانیا بیانول، یا خپل الیکشن کمپین کې خپل په ذاتي حیثیت کې مونږ بیانول چې بای دا به درک شوی کسان په کار دي عدالتونو ته پیش شي، دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي، دا جنگ کاروبار ختم شي، د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې دغه تحقیقات وکړي، او بل مطالبه زمونږ دا چې هلته د انتظام سیول انتظامیه ته دا خبره چې مونږ سره څوک مني زمونږ ملاتړ زمونږ سپورټ د ماغ خلکو سره
د یادونې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته په ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکي افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي، په خوانی قبایلي سیمې د بارودي سرنګونو څخه پاکول، ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول، او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول.
دا مشال ریډیو ده. اردن کو مشال لډیو ته غوښته پیښور های کورټ حکومت ته حکم کړی چې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وجل شو ماشومان او کورنۍ ته د مرستو هغه پیکیج ورکړل شي کوم چې په دغه پیښه کې د وجل شو سرکاري ملزمینو کورنۍ ته ورکړل شوی. تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې. پیښور های کورٹ حکومت ته امر کړی چې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د ځپل شو کورنیو ترمنځ د توپیر ونکي او ټولو سره د یو شان مالی مرسته وکړي. د زیارت په ورځ د پیښور های کورٹ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ یو دوه کسیز بینچ د ځنو وجل شو ماشومانو د پلارانو لخوا د یو خواست په ځواب کې دغه امر جاری کړی دی. په دغه اړه د ځپل شو کورنیو وکیل محمد ایاز ایډوکیټ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د پوز او سکول د عملی کم کسان وژل شوي وو. هغوی ته د حکومت لخوا د کورنۍ په سر 4,90,000 روپۍ مرستې ورکړل شوې وې، ولې عامو خلکو سره 40,000 روپۍ مرستې شوې وې. نوموړي زیاته کړه،
ما دوه ګراوند واغستل چې یعنی د ای پی ایس کم سکولز کم پیرنټس افیکټیز دي، هغوی ته دي د آرټیکل 25 لاندې کم ډسکریمینیشن شوی دی دا دي نه کیږي، او دوی ته دي ایکول ټو د امپلای چې کم 9.4 دی هغه مطابق دې ته کمپنسیشن وشي. بل ورسره ما یو ګراوند اغستې چې لکه کم کوټه کې وکیلان چې ځان شوي وو هغه کوټه وکیلانو شاید کم پیکیج دی، هغه پیکیج چې دوی ته دغه وکړي پریویسلی چې کله آرډر اناؤنس شو هغه کې ما ته فوټ دا وکړو چې کم 9.4 چې کم امپلایز ته ملو شوي دي، نو فورمنټ ته ډایرکشن وشو چې هغه پیکیج دی د افیکټیو آف د ایپیس چې هغه ایکولی دوی ته ملو شي.
بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شوز د کوونکو د والدینو د اتحادیه یو مشر فضل شاه ایډوکیټ وای مالی مرستې په خپل ځای خو باید حکومت په دغه برید کې ککړ کسان ونیسي او د قانون د لاندې ورته سزا ورکړي. نوموړی وای دوی له حکومت انصاف غواړي.
زما ذاتی طور باندې مو خو نه شروع کوم او نم بات کې کله د دې تم کړی دا ځینی پیرنټس چې کم یو هغه دا ګڼل چې کوم فینانشلی کمزوري هغه د عدالت ته رجوع کړی وه چې رم تر دا ډسکریمینیشن شوی دی. زموږ خو پرایورټي همیشه ذاتی طور باندې زما په خپل او د یو شمېر مور او پلار همدغه وه چې موږ ته د انصاف ملو شي او د آرمی پبلک سکول په واقعه کې ککړ هغه خلک چې د چا دا مواري جوړې ده څوک په دې کې انوالو هغه ته د سزا ملو شي او داسې واقعات دوباره ونه کړی شي.
د یادونه وړ ده چې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول په ډلیز ترهګر برید کې د 122 شوز د کوونکو په ګډون 150 کسان وژل شوي وو. د برید ذمواري د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان منلې وه چې دا وخت د فوز په تحویل کې دی خو لا تر اوسه پر ضد کما قانوني کاروایی نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږی ستردونکو، زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې ترهګریزه حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نشي جوړولی. دا په راسال کې دا چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ زر دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جماعت په حمله کې لسګونو کسان ووژل شول او ژوبل شول. ملګرو ملتونو هم دا حمله په سختو ټکو غندلی. تفصیل د ملالی بشیر په دې راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جماعت حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل شول او 1 نور ټپیان شول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د د پوینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل شوی دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جماعت ته ننوتل او د جماعت ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جماعت د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قریې یعنی د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جماعت د ساتنې لپاره توقع شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت او ساتي.
بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بحث کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حمله په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
اذن کو راپور موارد او مشال جو ته وغستې دولسنې بجې شوی. ل مجید بابر د خبرو لنډی زرو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د رواني میاشتې په اتمه او نهمه د مرکزی او صوبایي انتخاباتي دفترونو مخې ته د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تېر ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د کمیټې غونډه د سپیکر ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې د دې احتجاج او نورې پریکړې وشوې. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام د سیول انتظامي ته وسپارل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورني غورځنګ دوه هغو غړي وو محسن داوړ ولي وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلمان کې هم کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تېره ورځ په کوټه کې د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغه ټاکنو ته د جعلي ټاکنو نوم ورکړ. که څه هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 25 جولای په ټاکنو اعتراض لري، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. غیر دولتي اداره مرف وای چې د اورنګرو په میشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. تېره ورځ د یاد ادارې یو مشر ډاکټر اطغر علي شاه مشال لیدې ته وویل چې په 2018 کال کې یې د حکومت سره د یو لزنامې له مخه دا روغتون چلولو، خو د تېرو شو میاشتو نه ورته حکومت فنډونه نه ورکړي نه ورکوي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شو شمېر یو کم دېرشو ته رسېدلی او یو اتیا ژوبل دي. تر دې دمه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلی. ټاکل شوی ده د سوری ولیسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلتا دوام ورکړي. د اسامه بن لادن مور ویلي چې د هغې د زوی نظریه بدله کړل شوې وه او د سخت دریته یې لور ته اړول شوی و. امریکا روس تورن کړی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د لګېدلو بندیزونو خلاف ورزي کړی.
او مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو، په دې مې کې دوا ونې زی خبرونې لرو د نړۍ رنگونه او پام کوا. لومبه راځو د ټوکو ټکالو ونې زی خبرونې پام کاته. دا خبرونه تاسو لپاره امان الله نصر او دغه ملګری په ګډه چمتو کوي.
پام کوا. السلام علیکم گرانو فیسبوک زده سلو نیٹورک خستا اوریدونکو، دا دیر آور سی د زیاتو فرندز للاس اوور لود، د شپی اورزی بیزار او بی خوب، نه د ننگ او نه د جنگ، بی بستری او بی پلنگ، ټولی دنیا پا مند کرے لکه ملنگ، سوی لکه پتنگ، تکشین زده لکه بادرنگ، گورگین مرچکی چرا وڑی دی د خبرونو کلنگ. نو بچ که خپل سرونه داش نوی چه در نیوسی کلنگ، او وای چه ده ملنگ خو یا کشکول ده او یا کلنگ. نو گرانو کل لایو او کل لیو اوریدون کو، نن خبر کو ده هغه مصیبت چه ده هر چا پلاس کی ده، یعنی موبایل. پا پختو کی یو متل ده وایلی ونی تی پیالا پلاس کی ورکره هغه لخاورو دک کره. دا غرنګ زمون خلکو ته موبایل په لاس ورغلو، دوی بیا له کنځلو نه ډکړو. دا فلم ریډیو او ټی وی خو بیا هم خو څه سنسر بو، څه قانون بو، څه قاعده بو، دا خو بس لایو کی او بیا نو غمبر خان و شلومبو خان ته شروع شي چې څه په خلور زی، څه په علم کې هم نارواوی او په ماده عالم کې هم هغه بو سروای. د ټولو نه لیډران جوړ شوی دی، لیډری خو بیا هم صحیح ده، دا چمچګیران بیخی ډیر شوی دی. د ټولو دغه هڅوي چې سایبانې واوري ویویني، کېدی چې چې په یو خالی کرسی د ایم کې نه وي. حالانکه د الیکشن نه وروسته په کرسیانو باندې بیخي ډېر زیات رش دی، خو بیا هم څوک منظور ته کنځاوي کوي او څوک نامنظور ته. چې هغه خپله پوزه نشي صفا کولی هغه هم لګیا دی، او چې هغه خپله سټه نشي صفا کولی هغه هم لګیا دی. وخانه دی خرابه نه کېده دی یورپ او جاپان، دا مو څه بلا جوړه کړه؟ په څه بلا مو اخته کړلو مونږ؟ او دا وخت هم دا رنګه یو په بلا اخته زمونږ د توتکو سره میلمه دی. راشي چې غوږونه ورته ونیسو او په دواړو لاسونه یې ورته ونیسو.
وای 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 الکه غومبره، ته ولی په دې فیسبوک کې دا د کنزلو والا میسجونه او کمنټونه ورکوې؟ شرم نه لرې؟
شرم خو می درلود، خو دغه فیسبوک را ختم کړلو. کنی ته دا راته ووایه، په کور کې مې د څکلو اوبه نشته، د خوړلو روټۍ نشته، او زه څلیرویشت ساعته بوک یم.
نه نو ته دا څلیرویشت ساعته وایې څه؟
بس دا خو څلیرویشت ساعته دي چې یو سل څلیرویشت ساعته وي لا هم کم دي. لس ساعته نسرینه یمه، لس ساعته نازنین شمه، د چا سره ماجبینه یمه، د چا بیا ګلشیرینه یمه، په یو کور کې ګلرنګینه یمه او په بل کلي کې بیا شکنجبینه یمه. غرض دا چې څلیرویشت ساعته مینه مینه یمه.
یو دا سړی څه وایي؟
سړی خو دلته یمه توتکو، هلته خو لونګینه یمه.
اوهو څه مطلب؟
بس چې د چا کم نوم خوښ وي د هغه سره په هغه نامه او په هغه جبه خبرې کوم، د زنانه سره مردانه او د مردانه سره زنانه.
یو دا خو دروغ دی، دوکه ده.
زما په خیال توتکو تا هم دغه شیرینه او نازنینه دوکه خوړلې ده.
توبه زه څه بې عقل یمه چې دوکه به خورمه، ځان به تیر باسمه او دروغ به وایم.
ای توتکو، که زما په دروغو د یو څو تنانو جوند خوشحاله کیږي، غم ترېنه لیرې کیږي، او زما څه خرچه هم نه پې لګیږي، نو زه دا صدقه جاریه ولې بنده کما؟
وای چوپ شه، صدقه جاریه او ته؟
ای توتکو، ودونه ګران شول، جهیز او ورونه پورته شول، الکان غمونه او مفلسۍ وسوزل، ټول داسې معلومیږي لکه د قبرستان نه چې بیرته رافراره شوي. های جنکی غواړي هغه پخوانی زلمیان چې سړی به یې په تیلو غوړي وي، بیا به دې ورته ویل چې راواړوه سړی راوړې مې ګلونه، راواړوه سړی راوړې مې ګلونه. بریتې به یې لکه دا زمري داسې شک ولاړو، او سره او سپین مخونه به یې وو، خوراک به یې کباب کوچي او د لاس غوړي وو. اوس خدا د چپس او میگی والا ځوانان دي، د دغو د پاره خدا زما یو ساعت گپه هم صدقه جاریه ده.
نه هغه گپې خو صحیح دي، دا یو بل ته چې کنځاوي کوئ تا
او توتکو، مونږ ته را پاتې بل څه دي بې له کنځلو؟ تعلیم شته نه، وطن پاتې دی، لشانه لته ده، په سر چوټه ده، ورکه مو پته ده، په دې کنځلو دا خپل زړګی لږ سپکو اوس دا هم راباندې بندوي.
نه دا کنزل چې تاسو اپلوډوئ په خپلو آیډیانو کې، دا خو ماشومان هم اوري، ښځې هم اوري، په هغوی به څه اثر پرېوځي؟
ته خو داسې خبرې کوې توتکو لکه زموږ ماشومانو او ښځو چې اډو کنزل اورېدلی نه وي. زموږ د کنزلو کوټه خو په دې تېره روژه کې لا پوره شوې ده، بلکې اورلوډ شوې ده کنه.
اوهو مستر غومبره، ما چمیږم او ډولک چمیږه؟
ډولک نه ومه توتکو، دمبوره ومه. حالاتو رانه ډولک نه، بلکې اوس خو یې ډول رانه جوړ کړی دی. ډول غریب هم د دواړو خوانه ول کېږي او مونږم.
او تاسو بیا هم د هغوی چمچګیري کوئ او خپلو ته کنځلې کوئ؟
مونږ په دې څلوېښتو کلونو کې نور کړي څه دي؟ د خپلو سره اخته، په خپلو کې خاته، خپل وهه او خپل ټکوه. هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وایي په زورور مې زور نه رسېږي، کمزورې مې ته توتکو څه درته ووایم.
ګوره مستر غومبر صاحب، دا فیسبوک ډېر د کار شی دی، که کار ترېنه واخیستل شي.
توتکو مونږ د کم کار د شي نه کار اخیستی دی؟ دماغ د کار شی دی که نه؟ زمون پسرونو که بیکار و فارغ پروته، بلکه فارغ فارغ و روز شلو خو مون کار تری نوا نخستلو. پل ماغذره تا براته دی مون دا نورو پا دماغونو چلیگولو که دا ماشومانو دا لوب دا پلاستیک و موتری ریموت مو دا بل پلاس که دی چه هر رنگ مو لوبوی آقا رنگ لوبیگو. تو تکو سر مخلصو بند ساته، بس داغه جنگونه و کنزیلی بوی یو ورز به دروز شی یا به دروم که آغا نوی دا جوان چایر به پنچر شی او وفات به مشتر غنبر شی او ختم بچکر شی.
گورا مستر غنبر سیب وم طولی نرده ترکی اکڑلا مون تم پا کارده چی ده دی فیسبوک نا دا کنزیلی او باسو دا کم دا پوهونی او دا اتفاق دا پارا کار تره نواخو.
کم کم چی پا دی یو خبر اتفاق سره کڑی وی چی اتفاق با نکو، یو بل با پا لطو وو خ خبر با نکو، انتیکی او ناولا دا کنزلی با ایز دا کو، خپل دا غاڑی پاڑی با بخپل خوخ دا بل پلاز کی ورکو چی حالک شابش را باندی وک دا بیزو بازی دوگ دوگی دا بل دریا دا بل او مونگ ور تا اتن کو چی دای پا دی هر سه خوخ ده نو تی ولی پا رنگ کی بنگ ورا چه منه. پریگ دا چی گل خان و بلبل خان تا کنزاوی کهی او بلبل خان و جلبل خان تا دا کام بسنگ پویه وی تو تا کو چی خپل پیر پا لطو وی او دا بل خر تسلوتو نکوی.
او تلکه دا کرای سایکل ور تا گوری ها؟
تو تا کو بی بی دا ملک ناپرسان ده طول پا کرای چلیگی، دا کرای ملکان ملکستا خلای پا کرای ور کری دا، کرکیتران پا تیم کستا او بلا و بال پا کرایه ور کرده، مولاستا فتوه پا کرایه ور کرده، سیپایستا توپک پا کرایه ور کرده، جهازتا ایرپورت پا کرایه ور کرده. نو چی هر سا پا کرایه لارل کدایه و غنبر ده کرایه شو نو سو سو ستا میدیا خوم تیوی خپل انکر پا کرایه.
یو یو گرگینی ادای مایک بند که اسمون پا خرابه وی.
یار ریختیا خبر داده چی ریختیا دیر سختی او دلت چی چا ویلی دی یا خوی واسکت سیری شوی دی یا گریوان اغا نور خو خیر. او مونگ اغا خلقیو چی ده جنت کور پا کرایا ورکو او پا دوزخ کی پا کواتر کی اوسیگو. نوگرانو پا کرایا خوش آلا وریدونگو نن مونگ ستوریو تا کرایا خان سیورا گخده ده که چه سوال موال لره نو بیارا اوه زنگو ده تلیفون نمبر تا استا معلوم ده 000-000 او شونه شونه شونه.
کرایه خان صاحب وام کور ده کرایه، دکان ده کرایه، ټیکسی ده کرایه، د ډیرو کرایه څخه مې پر سر درد دی، څه وکم؟
شکر وباسه خورکه ما ته وګوره، کوټ ده کرایه، پتلون ده کرایه، بوټونه ده کرایه، ټوپۍ ده کرایه، حیرانېږه ما انټرویو ته را روان وم دا هر څه مې له ملګرو نه په کرایه واخیستل. راوا خو مې خیستل، اوس پریشانه پدې یم کیبر ته رانه وایستل بیا به زه څه کوم.
یارا کرایه خان سیب دا څرنګه ظلم دی؟ د یو پارټۍ جلسه وه، شامیانې، غالۍ، دیګونه، سټیج او لاډ سپیکران یې په کرایه راوړل. دوی خپله جلسه وکړه، لاړ او زه په ګریوي کې ور پرېښولم دې خلکو ته.
چې د حد نه زیاده چمچېګیري کوې دغه به دې حال وي. دا ملک ناپرسان دی، د سیاست دانانو نه چې څه الې، د الیکشن جلسې او جلوس نه وړاندې اله، د الیکشن نه وروسته خو دوی غریبان په خپله په کرایه لاړ شي، ستا کرایه به څه درکړي. هو پام کوه چې څه کوې هغه وړاندې کوه، په بعد کې بیا پام کوه.
اودن کو تاسو مشال ډو ته وګستې زم تاسو قربا اسره لمومن تاسو د ټوکو ټقالو اونیز اخبارونه پام کوو وره دا اوس هم راځوبلی اونیز خبرونه ته د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس ټیکنالوژي او فلمي نړۍ په اړه خوندور معلومات اوري قربې ګلیاز دې دا مشال اړوي نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی دوه سټلایټ سینی مصنوعي سیارې خلاته لګول شوی دي د پاکستان خلایي جازونه له چین نه خلاته لګول شوی دي د رسنیو راپورونو تر مخه د چین په جینکوان مرکز کې د جولای په دویمه اونۍ کې د خلایي جازونه لګول شوی دي د بارونو چارو وزارت په وینا د دې مصنوعي سیارو په مرسته به په غیر ملکي سیارچو انحصار کم شي په دې کې پی آر ایس ایس 1 سټلایټ وزن 2.5 کیلوګرام دی او دا 4.5 کیلومتر په مدار کې دی دویم سټلایټ پاک ٹی ایس 1 دی چې وزن یې 2.5 کیلوګرام دی دا سټلایټس به د شمیرو منصوبه بندۍ د وسایلو تنظیم او نورو کارونو کې مرسته کوي دا به د ځنګلونو آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړ کې منصوبه بندي هم کوي په دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي ول چې په دې مصنوعي سیارو کې حساس آلات او کیمرې لګیدلې دي دا سټلایټ په خلا کې 4.5 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب خپل ځای بدلوي د سره سره با سټلایټ کې لګیدلې آلات په موسمونو کې د بدلون جاج و هم واخلي د دې سټلایټ په مرسته به د واوري ګلیشیرز بلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدلو عوامل او د سره تړلې نورو مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي د ډان ورسپانې راپور کې راغلي چې دغه سټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو تر سره کولو صلاحیت هم لري پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سټلایټ خلاته د لیګلو سلسله جاری ساتلې ده د لرغون اثارو پوهانو په مصر کې 2000 کال قدیم له تور کاڼي نه جوړ یو تابوت موندلې دی دا تابوت 8 فوټ اوږد دی د لرغونی اثارو پوهانو په مصر کې د معمول مطابق د کنستلو کار کولو چې یو قدیم قبر یې وموندلو دوی په دغه ځای کې یو تابوت موندلې چې 8 فوټ اوږد دی او دا له تور کاڼي جوړ دی په دې باندې ګلکاری هم شوې ده د پوهانو په خبره دا تابوت 2000 کال قدیم دی او تر اوسه پورې نه دی پرانستل شوی د دې تابوت جاج اخستلو لپاره د نړۍ تکړه پوهان هم راغوښتل شوي دي دوی وایي چې د دې موندنې د لارې به انسان ارتقاء عمل او د تاریخ جاج اخستو کې ډیره مرسته ترلاسه شي د ترکی په استنبول کې په یو رستوران کې د صارفینو دلچسپي لپاره د شیشي په پنجري کې یو زمره او نور ځنګلي ځناور موجود وي د خبري ایجنسیو د راپورونو تر مخه په استنبول کې دا منفرد رستوران له نورو ډیر زیات مختلف دی په دې ځای کې ځنګلي ځناور هر وخت موجود وي د دې رستوران مالک د ځنګلي ځناور شوق لري ځکه د دې رستوران نوم میو زو کې خوده شوی دی صارفین په دې ځای کې خوراک سره سره ځنګلي ځناور هم کتلی شي دا یو وړو کې چړیاګر پشان دی د سماجی رابطو په ویبپاڼو د دې رستوران ویډیو غانی هم ډیر زیات مشهور شوی دی د امریکا یوې کمپنی مالک هغه ملازم ته نوې گاډی ډالۍ کړې چې ټول شپه پیدل 20 کیلومتره سفر وروسته کار ته رسیدلی وو والټر نومي ملازم موټر په لار کې خراب شوی وو او هغه د الاباما ریاست په برمنګم علاقه کې له کوره پیدل دوه فیصله وکړه په لار کې یو پولیس افسر د والټر همت نه دومره متاثر شو چې ولې ناشته واخسته والټر د بیل هابس نومي کمپنی سره کار کوي چې سامان له یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي د دې کمپنی یو صارف جیملی می په فیسبوک لیکلی وو چې دوی د خپل کور سامان یو زینه بل ځای ته منتقل کولو او سهار وختي والټر د کور بهر موجود وو والټر ټول شپه پیدل سفر کول وروسته هغه ځای ته رسیدلی وو د کمپنی مالک والټر ته د دې په بدل کې نوې گاډی په تحفه کې ورکړو د انټرنیټ مشهوري کمپنی یاهو له لوري د چټینګ مسنجر بند شوی دی او د سره د ټکنالوژي یو یادګار پړاو سرته رسیدلی دی د چټینګ یا خبرو د مسنجر د جولای په 18 بند شو او صارفین به دا سرویس نشي کارولی دا خبر واضح نه ده چې یاهو خپل مسنجر سرویس ولې بند کړی دی او د دې تر شا څه وجوهات وو خو د کمپنی په خبره د دوی ټوله توجه د کمیونیکیشن یا د رابطو نوي ټولز معرفي کول دي یاهو مسنجر په 1998 کال د مارچ په میاشت کې معرفي شوی وو او په دې اپلیکیشن کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر زیات بدلونونه هم راوستل شوي وو یاهو مسنجر چټ رومز په ګډون ډیر فیچرز راوستي وو خو وخت تیرېدو سره سره د سماجي رابطو نورو ویب پاڼو د دې ارزښت کم کړو یاهو صارفین ته اسکرل نومي نوي مسنجنګ اپلیکیشنز د استعمالولو مشوره ورکوي د یاهو صارفین به کولی شي چې د نومبر میاشت پورې خپل چټ هیستوري ډاونلوډ کړي د سماجی رابطو مشهور ویب سایت ټویټر د جالی ټویټر اکاؤنٹس ختمولو لړۍ پیل کړي چې له وجې د نړۍ مشهور خلکو د ټویټر مینوالو شمیره کې کمی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیات د فالوورز کمی د امریکایي سندرغاړو کیتی پیری او لیډی گاگا دی چې 25 لکه فالوورز یې کم شوي دي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما 21 لکه فالوورز کم شوي دي. ټویټر ویلي دي چې د دې اقدام مقصد اعتماد سازی بحالول دي. د سماجی رابطو ویب سایټ د جالی خبرونو مخنیوي او د صارفینو جاج اخستو لپاره دا لړۍ پیل کړي ده. دې اقدام له وجې د ټویټر خپل اکاونټ 20 لکه فالوورز کم شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم هوټل ترانسفیلیا 3 سمر ویکیشنز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټولو نړۍ کې د 100 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اینټ مین اینڈ د واسپ په دویم نمبر دی چې د 300 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سکای سکریپر په دریم نمبر دی چې د 80 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سنجے دت په ژوند جوړ فلم سنجو په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم سنجو په هند کې د 300 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی او د روان کال تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم اعزاز یې هم ترلاسه کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سرما په دویم نمبر دی چې د 300 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم اینټ مین اینڈ د واسپ دی. د هالیوډ سینما نوی فلم رابن هود دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. رابن هود یو وتلو خو قانون پروايي نه کوله. په نوی فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاک، جیمی ډارنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هود به د نومبر په 20مه نمایش ته وړاندې کیږي. You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster. What are you doing to my coat? When do I actually get to, you know, steal? What else you got? Here's the plan. This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff. Who do you think the thief is?
Clearly he's well trained. Adaptable under fire.
You'll get him eventually. د هالیوډ سینما نوی اکشن هارر فلم دی میګ دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیسن سیتم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ساینسدانان د اوبو لاندې د سمندري حیاتو خوندي ساتلو لپاره یو لوی مرکز جوړ کړی وي. خو په هغه ځای کې یو لوی شارک مې تباهي خورول شروع کی. فلم میګ به د اگست په 10مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It was the largest shark that ever existed.
Thought to have been extinct for 2 million years.
That thing's out there. We need to find it and kill it.
Why don't you just put a tracker on it? Did you guys ever watch Shark Week?
It's Megalodon.
هندی سینما نوی مزاحیه فلم نوابزاده لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په دې فلم کې نوی اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم یو سندره های ریټډ ګبرو په هند کې ډیره مشهور شوې هم ده.
میری شادی کروا دو شیتل سے.
میری شادی شیتل سے کروا دو پلیز.
محبت کیا ہوتی ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا. لو از اے بگ براڈ سکائی سٹار یو ٹو بریک ون فائنڈ دیٹ سٹار فار ا سولمیٹ فار ا سنشائن.
سننے میں تو صحیح لگا تھا. مطلب کیا
ہے؟ ہائی نکرا تیرا نی ہائی ریٹڈ گبرو نو مارے ہائی منڈے پاگل ہو گئے نے تیرے گن گن لگ دے ہلارے.
کہانی کو کلٹ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟
کلٹ
نہ تھوڑا سا کلٹ.
محبت کیا ہے نا سمجھانے کا دور ختم ہو گیا ہے. اب تو بغاوت کا دور شروع ہو گیا ہے.
سالوں
खौफ देखो।
लास्ट टाइम वो लौंडिया थारे संग देखी गई थी।
सर बात उन दिनों की जब दबंग हिट हुई थी।
हम ऐस की चादर ओढ़ते थे सर और ऐस ही की चादर बिछाते थे।
अभिषेक क्या ओढ़ता था?
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار فلم گولڈ دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1928 کال کې په اولمپکس لوبو کې په لومړي وار د سرو زرو تمغه ګټلې وه. د ازادي وروسته په لندن کې د اولمپکس لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه. فلم گولڈ به د اگست په 15 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
अभी तक अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से हमारा सर पे ब्रिटिश फ्लैग फड़फड़ा के हम सबको मानो ये बोल रहा था, यू आर नॉट फ्री। पर अब इंडिया आजाद होने वाला है, उसके बाद हम इंडिया को ओलंपिक में लेके जाएगा। तो हमारा टीम अंग्रेज को लंदन में हरा के अपना 200 साल पुराना गुलामी का बदला लेगा।
खूब भालो सपना, लेकिन सपना देखने वाला गटर में पड़ा है।
जिस तरह खेल में बॉल को पास किया जाता है, कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों को पास करना पड़ता है।
लेकिन मैंने हॉकी छोड़ दी, वो खेलों में किसके लिए? इन अंग्रेजों के लिए।
उनका देश में उन्हीं का पब्लिक का सामने उनका किंग का आगे उनको हराएगा।
देखिए, हम जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर पहली नजर में बोल दिए थे आपके घर में सेंटर फॉरवर्ड पैदा हुआ है।
हमारे घर में इंकलाब जिंदाबाद, पहले होता है फिर नाश्ता होता है।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
ನನ್ನ ಕಾಪ್ ದಮ ಖಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಲಿ ದೂಲಯಂ ರಾಗಲೆ ಔನ ಧಾನ್ಯಂ ಲೇವನೇಯಂ ಸ್ವತಿ ದೂಲಯಂ ರಾಗಲೆ ಔನ ಧಾನ್ಯಂ ಲೇವನೇಯಂ ಸ್ವತಿ ದೂಲಯಂ ರಾಗಲೆ ನನ್ನ ಕಾಪ್ ದಮ ಖಲರ್ ಕ್ರಾ ಯೌವಾದ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದೂ ಲಯ